د ماسپخین دو بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د کابل ښار د وروستۍ ډلې ځې حملې څو تنه پلان جوړونکي نیولي او هغوی پر خپل جرم اعتراف کړی دی. دوی ویلي دغه حملې په اړه څېړنه ښیي چې د حمله کوونکو د استخباراتي او تروریستي کړیو سره تړلي وو. دغه راز د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې دوهمه نیمه مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزې غونډې څرخي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د ایران دولتي رسنۍ وایي د ولسمشر محمود احمدینژاد یو نږدې متحد له توقیف څخه خوشې شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد ته د مصر د ولسمشر لخوا هرکلی ویل شوی. خو د مصر یو شمیر سنی عالم یو مشر سنی عالم ورته د سنیانو په چارو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې په پسرلي کې منځني ختیځ ته سفر وکړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
دا هم مهم سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف مصر ته ورسید، او د حق او عدالت ګوند د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په 12مه سرمشريزه غونډه کې د ګډون په هدف د مصر پایتخت قاهره ته ورسید. د ولسمشر د ویان دفتر وایي چې ټاکل شوی د ولسمشر کرزی په دې کانفرنس کې چې د 500 اسلامي هیوادونو استازي پکې برخه لري وینا هم وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سرمشريزه غونډه سبا په قاهره کې جوړیږي. د حق او عدالت ګوند له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. د یاد ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر حنیف اتمرنن نن د خبري غونډې ته ویل چې حکومت باید د سولې د خبرو په اړه له ملي شورا، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره سلا مشورې وکړي.
د صلح مذاکرې باید افغانستان د حکومت په وسیله او د صلح د شورا په وسیله وشي. هم حکومت او هم د صلح شورا مکلفیت لري چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او مدني ټولنه او د افغانستان پارلمان په دې بهیر کې شامل کړي.
د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو تیر دوشنبه د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د بهیر باید تر شپږو میاشتو پورې بریالی سي. د ملي امنیت ریاست په پروان کې څباندې 1200 کیلوګرامه پوتاشیم کلوراید کیمیاوي مواد چې د ماینونو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي نیولې دي. د ملي امنیت د ویاند مرستیال شفیق الله طاهرین نن خبر اعلان تویل چې د مواد د کالو مینځلو د پوډرو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی و.
مواد متذکره را به شکل بسیار ماهرانه
دی وی یاد مواد په ډیر مهارت سره د کالومینځلو په 540 کیلوئی پلاستیکی کڅوړو کې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. شغلی تهیری په ډیر نور جزئیات ول نکړل، خو وی ویل چې په دې تړاو دوه کسان نیول شوی دی. او سرحدي پولیس وایي چې دوی د فرا په جوین ولسوالۍ کې څلور ایرانی اتباع د مخدره موادو د قاچاق پر مهال نیولې دي. د سرحدي پولیسو د څلورم زون قماندان مل پاسوال شیر احمد ملدانی ازادي رډو ته ویل چې د کسان غوښتل 1200 کیلوګرامه تریاک ایران ته انتقال کړي. شغلی ملدانی وایي چې په روان کال کې نه ایرانی وګړي د سرحدي پولیسو لخوا د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي. دا کورنی خبرونه اجمالاند مو د سیمه نړۍ له حالاتو خبروي.
د ایران دولتي رسنۍ وایي د ولسمشر محمود احمدینژاد یو نږدې متحد له توقیف څخه خوش شوی. د ایران خبری اژانس یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې پوخانی لوی څارنوال سید مرتضوی د ایوین له زندان څخه خوش شوی دی. نوموړی د یکشنبې په ورځ لږ وروسته لاغې ونیول شو چې محمود احمدینژاد په عامه محضر کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاراجانی کورنۍ په اداري فساد او د خپل نفوذ په ناسمې کارونې تورنه کړه.
احمد نژاد لاریجانی سره د کار د وزیر د استیزا په سر ناندری وهلی. نوموړی له دې کبله چې مرتضوی د ایران د ټولنیز مسؤلیت د صندوق مشر ټاکلی و استیزا شوی و. مرتضوی په 2010 کال کې د لوی سرنوال په توګه وروسته له هغې له دندې لرې شو چې د 2009 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته درې نیول شوي اعتراض کوونکي د شکنجې له کبله محبسونو کې مړه شول. اپوزیسیون ادعا کوله چې په دې انتخاباتو کې د احمد نژاد په ګټه درغلی شوي دي. احمد نژاد د سې شنبې په ورځ د مرتضوی د نیول کېدو په سخت ټوکو کې وغندل او ویل کله چې د مصر له سفر راستون شي نو دا دوسیه به تعقیب کړي. بلخوا د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ته د مصر د ولسمشر لخوا هرکلی ویل شوی، خو د مصر یو سنی عالم ورته د سنیانو په چارو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی. احمد نژاد او د نړۍ د 500 په شاوخوا کې هیوادونو مشران او استازي د اسلامي همکاریو د سازمان په جوړې کړې غونډې کې ګډون کوي چې د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې جوړیږي. احمد نژاد په تیرو دیرشو کلونو کې د ایران لومړنی ولسمشر دی چې مصر ته سفر کوي، ځکه د مصر او اسرائیلو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د ایران او مصر اړیکې پرې شوې وي. احمد نژاد ته د مصر د اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی لخوا هرکلی وویل شو، خو وروسته په یوه غونډه کې د مصر لوی امام احمد الطیب خبرداری ورکړ چې ایران دی په هغو هیوادونو کې لاسوهنه بنده کړي چې سنی مشرتابه لري او همدارنګه دی دننه په ایران کې هم د سنیانو له ځورونې لاس واخلي. راپورونه وایي چې له جومات څخه بهر یو مظاهرچی چې سوریایي ښودل شوی هڅه وکړه چې احمد نژاد په بوټ وولي، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې په پسرلي کې منځني ختیځ ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل ولسمشر باراک اوباما به اسرائیل لویدیځې غاړې او اردن ته ولاړ شي. تمه ده چې نوموړی به په دې سفر کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او فلسطیني او اردني مشرانو سره وګوري. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او نتنیاهو به د ایران او سوریې په شمول په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي. د دې سفر داته مې زیاتې کړي چې د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په هغو پټه په دریدلو خبرو کې ښکېلېدلی شي چې له دوو کلونو راهیسې ودرېدلی دي. ولسمشر باراک اوباما له دې وروسته مخکې له دې چې منتخب ولسمشر شي په 2008 میلادي کال کې اردن او اسرائیلو ته سفر کړی و. د ولسمشر باراک اوباما د سفر دقیقه نیټه لا تر اوسه پورې نه ده اعلان شوې. لازادي رادیونه خبرونه اوري. سپینې ماڼۍ د القاعده تروریستي شبکې د مشکوک کسانو د وژنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې ده، ان که د مشکوک کسان امریکایي اتباع هم وي او په محکمو کې نه وي محکوم شوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په دې اړه د اوباما د ادارې نظر بیان کړی او ویلي دي چې دا بریدونه قانوني او اخلاقي او عاقلانه دي. دا تر دې مالا خبرونه.
ازادي رادیو اوري دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د کابل ښار د ورستۍ ډلې ځې حملې څو تنه پلان جوړوونکي نیولي او هغوی هم پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د زابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې وروستیو ورښتونو او سیلابونو دوی ته ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د سیجان خبر څو کسان اوبه وړي دي، دغه د باباګاټ د پنځ سیور اړولي سیجان ته ورځي په دغه ځای کې وزیدو اوبه.
د ننګرهار ولایت د صحت عامې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ساحوي روغتون کې د ناروغانو لپاره د درملنې امکانات ځکه کم دي چې اکثره ناروغان د نورو ولایتونو ورځي او د روغتیا وزارت هم ورته د یو ولایت سهم ورکړي.
دا ناروغان اکثر د لوګر ولایت د کاپیسا ولایت پورې مربوط دي. تاګاو مجداو د ولسوالۍ مکمل د نورستان ولایت مریضان چې د ولایت روغتون نشته.
د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي د دې ولایت خراب امنیتي وضعیت په پام سره د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره په ګډه پریکړه کړې چې ټول هغه افغانان له دې ایالت وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په قاهره کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث اوریدلی شئ چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزې غونډې څرخي.
متاسفانه ولسمشر کرزی همیش دا بیانیه چې سار یوه بیانیه وکړي مازدیګر بله هماغه خپله خبره ردی. تاسو وګورئ د دې غونډې په پای کې هم د یوه خبره وکړه که چیرې
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته دی. افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د کابل ښار د ورستۍ ډلې ییزې حملې تر شا استخباراتي او تروریستي کړۍ لاس لري. د ملي امنیت د ویان مرستیال نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د دې حملې څو تنه پلان جوړونکي نیولي او هغوی پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې یو شمېر وسلوالو مخالفانو په کابل کې د ترافیکو د ریاست پر ودانۍ حمله وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې له امنیتي ځواکونو سره وسلوال مقاومت هم وکړ. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د ملي امنیت چارواکو په کابل کې د ترافیکو پر ریاست ورستۍ تر سره شوې ډلیزه حمله ډیره پیچلې وبلله او ټینګار یې وکړ چې وسلوال طالبان د دې ډول حملو د طرحه کولو توان نه لري. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل دوی په دې باور دي چې د دې ډول حملو په طرحه او پلان کولو کې استخباراتي کړۍ او تروریستي ډلې لاس لري.
په کابل کې د ترافیکو پر ریاست د حملې طرحه د مدرسې د طالب او د دین د عالم د کار نتیجه نه ده. د دې ډول حملو طرحه د مجربو او کارپوهانو استخباراتي شبکو د کارکوونکو او تروریستي کړو لخوا جوړیږي.
که څه هم ښاغلي طاهری د کوم هیواد د استخباراتي شبکې نوم وانه خیست، خو تر دې وړاندې د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې د دې ډول حملو په طرحه کولو تورنه شوې ده. د ملي امنیت د ویان مرستیال د دې ادارې د کارکوونکو له لاسته راوړنو څخه هم یادونه وکړه او وی ویل چې د میدان وردګ ولایت څلور تنه اوسیدونکي د ترافیکو د ریاست پر ودانۍ د حملې د پلان کولو په تور په کابل کې نیول شوي دي.
څلور تنه چې نیول شوي دي دوی د دې حملې پلان جوړونکي او اطلاع ورکوونکي وو. دا تروریستي حملې پلان جوړونکي چې رحیم الله نومیږي ویلي دي چې په سلطانیه مدرسه کې د اسدالله عبدالظاهر په واسطه د حملو د ترسره کولو لپاره جذب شوي وو. حمله کوونکي له حملې ورځ مخکې د رحیم الله لخوا کابل ته لیږدول شوي وو او هغوی ته یې د ترافیکو ریاست له نږدې نه ورښودلی وو.
شفیق الله طاهری د غرا سرګند کړه چې د کابل ښار په څلرمه ناحیه کې شپږتنو تازه نیول شوو وسلوالو مخالفانو منلي چې دوی غوښتل په کابل کې پر دولتي تاسیساتو حملې ترسره کړي. د په کابل ښار کې ورستیو ډلهیزو او ځانوژونکو حملو ته په پام وویل وسلوال مخالفان غواړي چې په دې حملو سره له موجودې سیاسي وضع څخه د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې د ترافیکو د ریاست پر ودانۍ د دلوي د میاشتې د دوهمې نیټې د ډلیزي حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه. د کابل د امنیتي مسؤلانو په خبره په دې پیښه کې 15 حمله کوونکي او دوه ترافیک ووژل شول او د وو ملکی وګړو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول.
و امر د چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وای د کابل ښار د ورستۍ ډلې ییزې حملې څو تنه پلان جوړونکي نیولي او هغوی هم پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل ښار د ورستۍ ډلې ییزې حملې تر شا استخباراتي او تروریستي کړۍ لاس لري، خو په مشخص ډول د دغو کړیو نمونه وانه خستل چې دا په کومو هیوادونو پورې تړلي دي. اوس هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو چې تر موږ را رسیدلې د نور موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د لندن د درې اړخیزې غونډې او له ناروې سره د ستراتیژیک تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي رسپانې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې پاکستان به دا ځل تر کومې اندازې صادق پاتې شي. ورسپانه وړاندې لیکي دا ځل د لندن په درې اړخیزې غونډه کې په ډېره جدي او حیرانوونکي ډول سره پریکړې وشوې. ورسپانه لیکلي د پاکستان ولسمشر دا ځل په کلکه وعده وکړه چې د سولې لپاره به کار وکړي او اجازه به ورنکړي چې نور تروریستان د دوی له هېواده د افغانستان په ضد ګټه پورته کړي. د ورسپانې په اند افغانان هم تر بل هر وخته د دې ناستې عملي نتایجو ته سترګې په لاره دي او تر بل هر وخت د سولې امیدونه یې زیات شوي. سرنوشت بلې خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په درې اړخیزې غونډه کې پریکړه وشوه چې په شپږو میاشتو کې به د سولې لوزنامه لاسلیک شي. ورسپانې د کمیرون له خولې لیکلي د غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو د معمول خلاف همکاري وکړه. د سرنوشت په مقاله کې راغلي دي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې سولې ته هیلې زیاتې شوې او په کار ده چې سولې ته د رسیدو لپاره شوي پرمختګونه لا پیاوړي شي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي د امریکا د لندن د درې اړخیزې غونډې له ګډې اعلامې ملاتړ اعلان کړ. د ویسا په یو جلا مطلب کې د واحد مجده له خولې لیکل شوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي. رسمانه وړاندې لیکي واشنگتن هڅه کوي له افغانستانه د مسؤلانه وتلو په هدف طالبان د خبرو میز ته کینوي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان کړکیچ د مغرضو لاسوهنو له امله ژور شوی. ورځپاڼه لیکي باید په زغرده ووایي چې د افغانستان د بحران عوامل پردی لاسوهنې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهالو همکارو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو. د ورځپاڼې په باور د دغه ستراتیژیک تړون له مخې به د کابل او وسلو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکارۍ لپاره ځانګړی چوکاټ رامنځته شي.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدل کېدای شي. د زابل د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې وروستو اورښتونه په سیلابونو بدل شوي او د سیمې د اوسیدونکو ګڼ شمېر کورونه نړولي او ځینو کورنیو ته یې خو ځاني زیان هم اړولی دی. دوی وایي په تمه ناستې خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. په اړه نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال سید شاه سقیم په راپور کې.
د زابل د مرکز او زنونو روسیمو اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د ورستیو بارانونو له امله سیلابونه راغلي دي او د سیمې د ګڼ شمېر اوسیدونکو کورونه یې نړولې دي. دوی وایي په دغه ولایت کې پرلپسې دوه ورځې تیز باران اورېده چې له امله یې راغلیو سیلابونو څو تنه وژلې او څو نور یې له ځان سره وړي دي. د دوی په خبره د سیمې اوسیدونکو د دولت د مرستو په تمه ناست دي خو لا هم چا مرسته نه ده ورسره کړې. د کلات یو تن اوسیدونکی وایي سیلابونو د ډیرو کورونو دیوالونه نړولي، هوا هم سمنه ده او کبیا باران وشي ډیر کسان به ووژني. دی وایي د ډیرو کوټو د دیوالو بیخونه لاندې شوي دي خو د یخ او سړې هوا له امله خلک مجبور دي چې ور لاندې شپه تیره کړي.
په کورو کې خونې ساتي دیوالونه وبو نړولي دوه سره باید خلک حکومت کومک سره وکړي. خیمه باید ورکړي، شتنه باید پر وکړي، چاټونه ورکړي. د حکومت به دا مثال مشتره ډیر غټ کومک چې مثال پر خلکو باندې وګرځي پښتنه پر وکړي سستی ځان.
د زابل د سیوري ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې څو تنه وبو وړي او ډیر کور نه نړولي دي. د هم له هو کسانو څخه د دولت د مرستې پته مناس دی.
پنجرو د هم د دغه لواج مرشوي د باران د واجه او د سیجان خبر شو کسان او بو وړي دي دغه د باباګاګ د خاص سور او سیجان د ورزي په دغه ځای کې وزید دی. په دولت سره دا غوښتن درو چې مشخاتي څه توجه کوي د باباګا خاطر څه توجه نه کوي. زموږ سره همکاري نشته نو مرسته غلې ده.
د زابل مرستال ولی محمد جان رسول یار به وای چې پراغلی او سیلابونو کې دوه تنه وژل شوی او یو زخمی شوی دی. دی وای موږ لمړی هڅه کوو چې لکلیو او کورونو څخه د اوبو مخ واړو بیا بل خلکو سره مرستې کوو.
پښتون لري تر څو توانی ګوغه کورونه چې د اوبو د خطر سره مخ دي هغه نه د خطر بچو هغه نالې چې د ځین خطر کورونو لخوانه چې هغه ټکی شوی دی غوړو چې هغه هم نړو تر څو اوبو تر دور کو او د خلک د ستونزې کوم سره مخ دي.
تیر کال هم په زابل کې تر پرلپسې بارانونو وروسته سیلابونه راغلي وو چې وروسته بیا د سیلاب د اوبو له امله لسګون نه ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي وو.
و موندل چې زابل د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې وروستیو اورښتونو او سیلابونو دوی ته ډیر زیان نه اړولي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. له بلې خوا د سالنګ لویه لاره چې څو ورځې د ترافیک پر مخ تړل شوې وه نن بیرته پرانستل شوه. د سالنګ د لویې لارې د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې تر اوسه 50 ځایه واوره خوېدلې خو دوی وتوانېدل چې لاره بیرته پاکه کړي. له بلې خوا د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال ویلي چې دوه موټر لا هم په شیبر کې تر اور لاندې بند پاتې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پرون شاوخوا اتیا موټر چې په د شیبر د کوتل لارې سفر کاو او تر واور لاندې شوی او مسافر له وژغورل. او اوس هم زو ننګرهار ته د ننګرهار د صحت عامې چارواکي وایي چې د دې ولایت په صحوي روغتون کې ناروغان ډېر دي خو امکانات یې کم دي. د دوی په خبره همدا علت دی چې ډېر وختونه د ناروغانو درملنه په سمه توګه نه کیږي او خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره یوسي. په اړه له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ واوري.
د ننګرهار د سیتامی چارواکي وایي چې د جلال آباد په ملکی روغتون کې ناروغان زیات او امکانات کم دي. د عامی روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد ازادي راډیو ته ویلي چې د جلال آباد ملکی روغتون ته له څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او د کابل له سروبي ولسوالۍ نه هم ناروغان د جلال آباد مرکزي روغتون ته ورځي، خو د روغتیا وزارت لخوا ورته د یوه ولایت څخه هم ورکول کېږي. نوموړی وایي د دوی ناروغان زیات دي خو امکانات او مناسب ځای ورته نه لري.
په یو د ننګرهار او زوی روغتون دومره لوډ او دومره بوج ورباندې زیات دی چې بعد دینه د موجوده ناروغانو د تداوی د اوهدین نشوته. په دې ارتباط چې 15% یوازې د ننګرهار ناروغان دي، دا اوس که تاسو وګورئ دا ناروغان اکثره د عزر چې د ولوګر ولایت مربوط دي، د کاپیسا ولایت پورې مربوط، د تګاو نجراو د ولسوالۍ، د نورستان مکمل، د نورستان ولایت مریضان چې هلته ولایت روغتون نشته، د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ په مستقیم ډول، د لغمان ولایت که تاسو وګورئ د سروبي ولسوالۍ چې د کابل پورې مربوط ده، د تقریبا د ننګرهار روغتون ته راځي.
په ورته وخت کې یو شمېر هیوادوال وایي چې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې د دوی د ناروغانو درملنه سمه نه کیږي. دوی وایي د روغتون په اتاقونو کې د یوه ناروغ پر ځای ان تر اتو تنو پورې ناروغان بستر شوي، او دارنګه د لازمو امکاناتو د نشتون په صورت کې دوی ډېر کله مجبور شوي چې ناروغان پاکستان ته یوسي.
خو دا شفاخانه چې دا ډېر داسې امکانات نشته دی او مریضان ورته زیات راوړل کېږي، نو کم کار چې باید مریض لپاره وشي دی کې نه اجرا کېږي په خپل وخت سره.
دته د څلورو ولایتونو نه حتی د کابل د ځینو برخو نه هم ناروغان راځي. په داسې حال کې چې دا روغتون یوازې د جلال آباد ښار د ښاریانو دپاره هم بسنه نه کوي. په ننګرهار کې دې بل ستر دولتي روغتون جوړ کړي، که نه وي نو دا روغتون دې په اصطلاح اپګریډ کړي، یا دې دا روغتون ده ته د پراختیا ورکړي، ځکه چې ناروغان زیات دي او امکانات کم دي.
د روغتون یو تن ډاکټر فخیر محمد شرفمل د خلکو د ستونزو مني او په خبره لامل دي روغتون ته د چارواکو نه پاملرنه ده. دی وایي ډاکټران شته، استعدادونه لري، خو د وزارت لخوا پام نشته او د اړتیا وړ امکانات نه دي ورکړي.
کېدای شي داسې یو څوک وشي چې د هغه د مریض د خدمت څه کمی موجود وي، رښتیا د هغوی سره هغه کوم کومک چې ضرور ده او لازم ده کېدای شي ونشي، ځکه سامان آلات نشته، لوازم نشته، هغه کومه علمي پوهه چې دوی سره شته هغه په تش لاس باندې په کار نه اچوي.
د ننګرهار د سیتامی د مسؤلینو په خبره دوی په وار وار له وزارت غوښتنه کړې چې دې روغتون ته دې پوره پام وکړي، خو په خبره یې تر اوسه لازمه پاملرنه نه ده کړې. دارنګه د یو شمېر ډاکټرانو په خبره که چیرې د روغتیا وزارت ورسره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته ونه کړي، نو د ختیځو ولایتونو سخت ناروغان به مجبوره وي چې د تداوی لپاره پاکستان او یا هم بل ګاونډي هېواد ته یې واستوي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا باس چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه څرخي.
متاسفانه ولسمشر کرزی همیش دا بیانیه چې سار یوه بیانیه ورکوي مازدیګر بله هماغه خپله خبره ردی. تاسو وګورئ د دې غونډې په پای کې هم د یوه خبره وکړه، که چیرته نړیوالې مالی او نظامي مرستې په افغانستان قطع شي امکان نه لري چې دا دولت دوام پیدا کړي.
دا بحث د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په بشپړ ډول اوریدلی شئ. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي د دې ولایت خراب امنیتي وضعیت په پام سره د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او افغان کمیشنرۍ سره په ګډه پریکړه کړې چې ټول هغه افغانان له دې ایالته وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په اړه یې له کوټې د بارکوال میاخیل راپورټ واورئ.
د سیشن بیا په ورځ د بلوچستان د داخله چارو ریاست په دې ایالت کې د میشتو ناراجستر سوی افغان کډوالو په اړه یوه پراخه غونډه رابللې وه چې د پاکستان د تحقیقاتو د مرکزي ادارې مسؤل په بلوچستان کې د افغان کمیشنرۍ مشر، د پاکستان د شناخت کارت ورکولو د ادارې نادره مسؤل او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د بلوچستان خرابو امنیتي حالاتو او د پاکستان راتلونکو انتخاباتو ته په پام سره به د امنیت د ټینګښت په خاطر هغه افغانان خپل هیواد ته لېږي چې د مهاجرینو په توګه راجستر نه دي. د بلوچستان د داخله چارو د ریاست سکرتر اکبر حسین دورانی په دې اړه وایي،
دا خلک چې بیرته راځي بارډر ډېر لوی دی، هغه کې په هر انچ باندې موږ سړی په ډیوټي باندې نس لګاوي، که کریمینل اکټیویټیز کې انوال وي د دې خلاف چې موږ پوره قانوني کاروایي هغه به موږ ریپورټ کوو، او خلک چې دی هغه خپل رجسټریشن چې نه وکړي نو هغه الیګل مایګرنټ وي.
اکبر حسین دورانی وایي دوی ته خبرونه رسېدلي چې ګڼ شمېر افغانان د یو این ایچ سي آر تر نظارت لاندې خپل هیواد ته ستانه شوي او بیا بیرته په غیر قانوني ډول پاکستان ته کړه سوی دی. نو دوی پریکړه کړې چې په غیر قانوني توګه اوسېدونکو افغانانو ته نور په بلوچستان کې د استوګنې اجازه نه ورکوي. دوی د بلوچستان د چمن، کلا عبدالله خان، پشین، چاغي، کلا سیفلا او لورلای سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې کوم افغانان د مهاجرت کارتونه نه لري هغوی دې ونیسي. په اسلام آباد کې مې د یو این ایچ سی آر د دفتر له ویاندې دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې آیا دوی د ناراجستر شوي افغانانو د راجستریشن لپاره څه په پام کې لري که څنګه؟
خلک شامل دی چې دې محسوسوي چې دوی مهاجرین کېدلی سي او دوی افغانستان ته نشي تللی د امنیت د وجه، نو هغه کولی سي چې د یو این ایچ آر سره رابطه وکړي. د یو این ایچ آر به یو خپل طریقه کار دی چې آیا یو سړی یا یو فامیل چې دی هغه د مهاجرت په کیټګري کې راتللی سي که نشي راتللی.
په بلوچستان کې ګڼ شمېر افغانان چې د افغانانو د راجستریشن په پروسه کې ځانونه نه دي راجستر کړي او هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري، د بلوچستان د داخله چارو د ریاست د پرېکړې سخت اندېښمن کړي دي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په استازیتوب یو افغان مشر تادین ترکی دا مني چې ځینې ستانه سوي افغانان بیرته پاکستان ته راکړه سوي دي، خو وایي په افغانستان کې د استوګنې لپاره ځای نه درلود. په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل غلام محمد بهادر وایي تیر کال دا پریکړه سوې وه چې یو این ایچ سی آر به د پاکستان د نادرال ادارې سره په ګډه نا راجستر سوي افغانان راجستر کوي، خو دا کار ونه سو. اوس چې نا راجستر سوي افغانان د هغوی له خوښې پرته نیول کېږي او خپل هیواد ته اړول کېږي، دا بل افغان مهاجرینو سره ظلم وي. د یو اندازې له مخې په بلوچستان کې شاوخوا یو میلیون داسې افغانان اوسېږي چې ځینو یې پاکستاني تابعیتونه اخیستي او ځینې پرته له کوم اسناده په پاکستان کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په پاکستان کې د سونی عالمانو شورا او مفتیانو یوه فتوا صدر کړې او په هغې کې په دې هېواد کې ځان وژونکې حملې، فرقه یي شخړې او کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام او د اسلام ضد بللې دي. په دې اړه زموږ په بله خبرونه کې اوریدای شي. خو اوس د مصر مرکز قاهرې ته ځو، چیرې چې د اسلامي هېوادونو د مشرانو غونډه نن پیلېږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کوي، تر ډېره د سوریې په شخړو خبرې کېږي. تر غونډې یوه ورځ مخکې د اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر هغې سعودي خبرې وکړه چې ښایي د غونډې په پای کې هغه د اعلامیې په شکل ومنل شي. دغه مسوده رویترز آژانس ترلاسه کړې ده. جزئیات احمد شي براوروي.
د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په هغه مسودې کې چې رویټرز آژانس ترلاسه کړې ده، څرګنده شوې ده چې په غونډه کې به د اسلامي هیوادو مشران د سوریې د اپوزیسیون او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه وکړي، څو په دغه هیواد کې له دوو کلونو راهیسې پیل شوې کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي. په دې غونډه کې د سوریې استازیو برخه نه راخیسته. تمه ده چې د دغې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د 650 غړو هیوادو له لورې اعلامیه خپره شي. په مسودې کې دا نه دی ویل شوی چې د ستونزو عامل د بشار الاسد رژیم او د هغه حکومت دی. پر دغه متن د سیشنبې په ورځ د اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په مقدماتي غونډه کې وروسته تر دې بحث وکړ چې د سوریې د اپوزیسیون مشر موایز الختیب وړاندیز وکړ چې د بشار الاسد له مرستیال سره به خبرې وکړي څو د وینو تویدو مخه ونیول شي. د اسلامي هیوادو د غونډې په مسوده کې په سوریې کې په کلکه د وینو بهېدل غندل شوی دي او دا د سوریې د حکومت ابتدایي مسؤلیت ګڼل شوی دی چې په دغه هیواد کې د شخړو مخه ونیسي او پرې نشتي چې شتمنۍ له منځه ولاړې شي. په مسوده کې همداراز په سوریه کې د مرګ ژوبلې دوام ته ژوره اندېښنه څرګنده شوې او پکې ویل شوي دي چې په زرګونو بې وسلې ملکیان د دې شخړو قرباني شوي دي او په ښارونو او کلیو کې د خلکو قتل عام روان دی. تر اوسه دا معلومه نه ده چې ایران چې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي له دغو سختو ټکو سره چې د سوریې په اړه ویل شوي دي موافقه وکړي که ونه کړي. د سوریه د اپوزیسیون مشر الختیب ورسره تر دې د روغې جوړې د خبرو وړاندیز وکړ چې د ایران او روسیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په جرمني کې روانه اونۍ د نړیوال امنیتي کانفرنس په ترڅ کې ولیدل. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان تیر کال په اګست کې د سوریې غړیتوب تعلیق کړ او ولسمشر بشار الاسد ملامت کړ چې د شخړو په مخنیوي کې له خشونت کار اخلي. د اسلامي هیوادو د سازمان په خبري شوې مسوده کې هم دارس د سوریې لا پوزیسیون غوښتل شوې دي چې د انتقالي حکومت د جوړېدو هڅې کړندۍ کړي او په سوریې کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو لپاره سیاسي مسؤلیت ومني. په مسوده کې د سوریې له حکومت هم غوښتل شوې دي چې د سوریې لا پوزیسیون ځواکونو ملي ائتلاف او نورو ډلو ټپلو سره جدي خبري پیل کړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. لکه نن څخه خدای رضا مانو صفای لیکي زما په نظر په افغانستان کې به تر هغه سولر نه شي تر څو چې په کابل کې جنگي جنایتکاران وي. معلم خان د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو لیکي زه د خوونې له وزیر څخه هیله کوم چې د قرباغ د ولسوالۍ هر خوندي ته مسلکي استادان جلب کړي او که همداسې استادان وي لکه چې اوس دینو د نوي نسل راتلونکي درسي کال به له ستونزو ډک کال وي. دونی می بجید د خبرونه دوهمنی مهم ولکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده. دا بحث هم د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزې غونډې څرخي خو اوس به اجمل انتوار ورکو چې د دې ساعت د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو لنډیز واوروي.
ولسمشر حامد کرزی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 12مه سرمشریزه کې د ګډون په هدف د مصر پایتخت قاهره ته رسیدلې. د ولسمشر د ویان دفتر وایي چې ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی په دې کانفرنس کې چې د 500 اسلامي هیوادونو استازي پکې برخه لري وینا هم وکړي. د حق او عدالت ګوند له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت مشر د سولې له خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. د ملي امنیت ریاست په پروان کې څه باندې 1200 کیلوګرام پوتاشیم کلورایډ کیمیاوي مواد چې د ماينونو په جوړولو کې ورسره کار اخیستل کیږي ولیدي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د ولسمشر محمود احمد نژاد یو نږدې متحد له توقيف خاني څخه خوش شوی دی. ایرنا خبري ایجنسي او چارواکي لخلي چې نوم نه دی خودل شوی ویلي چې په خاني لوی څارنوال سید مرتضوی د ایوین له زندان څخه نن خوش شو. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ته د مصر د ولسمشر لخوا هر کله ویل شوی خو په عین حال کې د مصر یو دنیا عالم ورته د سنیانو په چارو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې په پسرلي کې منځني ختیځ ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سې شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل ولسمشر باراک اوباما به اسرائیل، لویدیځ غاړې او اردن ته ولاړ شي. او سپینې ماڼۍ د القاعده تروریستي شبکې د مشکوک کسانو د وژنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کړي.
ازادي رادیو اوریدل غواړم خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام په انټرنیټ پانه کې د غرض د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي او د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویلو دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ځانګړې شوې ده. بحث هم په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزې غونډې متمرکز دی. په دې درې اړخیزې غونډې کې چې د دوشنبه په ورځ د برېټانیا د صدر اعظم په کوربتوب تر سره شو موافقه وشو چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د سولې په اړه یو موافقه انتر لاسه شي. همدارنګ د غونډې برخوالو په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو هم موافقه وکړه. په دې اړه نور په هغه بحث کې واوري چې په کابل کې د ازادي رادیو خبریال معصوم میوان ترتیب کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو د دیونی په بحث کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا پر دریمه درې اړخیزه غونډه خبري کوو. دا غونډه چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په لندن کې جوړه شوه او د درو سره هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی وو. تر ډیره د افغانستان د سولې پر موضوع تمرکز شوی. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د غونډې په پای کې وویل کوشش بو کې چې شپږ میاشتې پورې د افغانستان د سولې په اړه یو میکانیزم جوړ کړي. د لندن په غونډه کې همدارنګه په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پر خلاصول هم ټینګار شوی.
او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو ستراتیژیک تړون هم خبرې شوي. د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ دوه نورې غونډې هم په خوا جوړې شوي، خو حکومت او کارپوهان وایي چې پاکستان خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. موږ په اوسني بحث کې د لندن د غونډې پر لاسته راوړنو، ژمنو، اندېښنو او نورو اړخونو خبرې کوو. میلمانو مو د افغانستان د سولې عالي شورا غړي مولوي قلم الدین، د افغان نشراتي مرکز مشر او د سیاسي چارو څېړونکي اجسی داود، او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف غړي محمد عاصم. زه معصوم میوندم، ستړي مسی په خیر اغلاست. اجي صاحب، لمړی به لتا څخه پیل کوم. څنګه چې د ریپورتونو لمخې د دې غونډې پریکړې ډېرې حیرانوونکې معلومیږي، او کدا پریکړې رښتیا هم عملي سي؟ تر دې په خوا پر پاکستان باندې شک دي چې د افغانستان سره همکاري نه ده کړې، او افغان حکومت هم دا باور نه درلودي. اوس چې پاکستان د دونه لوی همکاري ژمنه کوي، ډاډ ورکوي، او افغان حکومت هم باور ورباندې کوي، تاسو څه فکر کوئ د دونه لوی بدلون یا دغه ډول غټ بدلون چې په شپږ میاشت کې د سولې لپاره میکانیزم جوړیږي، عوامل به څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانی درې اړخیزه غونډه په دې تیرو دوه ورځو کې ترسره شوه، او په دې غونډه کې په مهمو مسایلو باندې، مثلا په راتلونکو شپږو میاشتو کې داسې تعهد وشو چې سولې ته به یو میکانیزم جوړیږي. د دې شاته به پاکستان، برېټانیا، نړیواله ټولنه او افغانستان درېږي. بله مسله چې مهمه ده، و د قطر د دفتر مسله وه چې طالبانو ته باید هلته یو دفتر د مذاکراتو لپاره پرانستل شي، چې د دې د لارې طالبانو سره دوی سره تماسونه. اما د زرداری په خبرو کې بعضی خبرې دي چې زغوار مغه وایم. زرداری ویلی چې موږ حاضر یو افغانستان سره ستراتیژیک تړون څو میاشتې بعد امضا کړو، او دا د سولې تړون هم د ستراتیژیک تړون زمیمه شي. دویمه خبره، مهمه خبره د دې په خبرو کې دا وه چې موږ د سولې هغه مذاکرات سره خپل همکاري کوو چې نړیواله ټولنه دا غینه دفاع وکړي، او نړیواله ټولنه دا غینه ملاتړ وکړي. د دې سره د پاکستان د باندنیو چارو وزیر حنا ربانی کار هم ویلی چې موږ حاضر یو طالبان د افغانستان دولت سره په یو میز سره کینو، خو مشري به افغانان کوي، او نتیجه به د افغانانو په غاړه وسی. اما د برېټانیې صدر اعظم یې ډیره عمده او مهمه خبره وکړه چې د سولې په مذاکراتو کې باید افغاني ټول اړخونه ونډه واخلي. یعنی دا ډیره دقیق خبره ده چې پرته د ټولو افغانانو نه دا یوازې دولت یا یوازې یو ډله مخکې نشي وړ. اما بدبختانه کرزی صاحب دغسې د مذاکراتو دپاره فضا مخکې د دې نه چې شروع شي په خپلو هغه ویناوې چې آی ټی وی نیوز تلویزیون سره وکړه، او د ګارډین ورځپاڼه سره وکړه، هلته بیا په نړیوالې ټولنې داسې نیوکې وکړې چې نړیواله ټولنه وایي چې موږ فکر کوم غلط ځای ته جنګ ته راغلي وو، اوس پښیمانه دي، یا دلته موږ القاعده ضعیفه کړې ده، بیرته زموږ ملکونه مسون شوی، هلته ځو.
د ولسمشر کرزی هدف څه وو د خبرو څخه؟
متاسفانه ولسمشر کرزی همیش دا بیانیه چې سار یو بیانیه ورکوي، مازیګر بله هماغه خپله خبره ردی. تاسو وګورئ د دې غونډې په پای کې هم د یو خبره وکړه، کچیرته نړیوال مالی او نظامی مرستې په افغانستان قطع شي، امکان نه لري چې دا دولت دوام پیدا کړي. یا مثلا بله عمده خبره دا و چې موږ په داخل کې مشکل نه لرو، د داخلي کسانو سره جنجال نه لرو، زموږ جنجال باندونه سره دا چې واقعیت دا نه دی. که چیرته دغه دولت په خپو ولاړ وی، دغه دولت لکه زرداری چې مذاکرات ته لاړو، یو پروګرام سره لاړو، خپل کرزی صاحب هم دلته اخلي خبره، ولما دا ټول خلک را غوښتي وای، دوی سره په مشوره یو پروګرام ځان سره وړی، د دغه خبرو په ځای چې دا خبرې هیڅ افغانستان ته ګټه نه کوي، پرته د دې نه چې افغانستان نور هم تجرید شي. تاسو پوهیږئ چې اوس امریکا ورو ورو د افغانستان نه خپه وباسي پر لحاظ. که د کرزی صاحب دا وای نه وي، زه ډاډ درکوم چې دا به ګرانی چې افغانستان سره نور نړیواله ټولنه په دې رقم سره مرسته وکړي. دلته خبره اساسي دا ده چې برېټانیا د پاکستان یو پخوانی ملګری دی، هغوی پوهیږي چې پاکستان سره څنګه معامله وکړي. پاکستانیان هم د برېټانیې سره همیش په تفاهم کې وو، نو زه فکر کوم دغه کریډیټ خپله کرزی صاحب ناخداګاه پاکستان ته ورکوي، برېټانیې ته ورکوي. هغه وقار، هغه شخصیت، هغه حیثیت چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې لري، هغه متاسفانه راکمی.
که زه خپلې لومړۍ پوښتنې ته بیرته داسې راوګرځېږم چې د دغه لوی بدلون ژمنه چې کېږي، یا د شپږ میاشتو میکانیزم خبرې چې کېږي، تاسو یو شي ته اشاره وکړه چې د افغانستان د سولې موضوع د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د افغانستان سره د ستراتیژیک تړون کې یعنی یو برخه کې ور شامل کړی ده. سردار صاحب د پاکستان ولسمشر دا موضوع ته شامل کړی ده. تاسو فکر کوئ چې لوی عوامل یعنی خپله دغه ستراتیژیک تړون ته لاره هوارول دي، او که نور عوامل شته؟
دا ډیره په ځای پښتنه ده. تاسو پوهیږئ چې زرداری د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې ټولټاکنې کیږي، او دغه دولت هم د خلکو ملاتړ نه لري. دا به ګرانی
سړی وایي چې زرداری دغسې ویلي دي او هغه عملي کړي. دغسې کرزی صاحب هم دلته د انتخاباتو په اړوند، د مذاکراتو په اړوند ډېرې نیوکې پې روانې دي، یعنې دا هم د خلکو د ملاتړ نه برخورداره نه دی. اوس اصلي مسله د سولې دا ده، کله چې امریکایان طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي او اصلي مشکل د طالبانو امریکایانو حل شي، په دویم ګام کې د برېټانیې مشکل د طالبانو سره حل شي، بیا امریکا برتانیا دا کومک کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته لاره هواره کړي. طالبان ټول به سره یوځای کیږي، بیا پاکستان مجبور دی، پاکستان بل لار نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه یوازنۍ لاره ده چې د کوم ځینه باید شروع شي، د طالبان او د امریکایانو ترمنځ باید. اما دا مذاکرات ځانته شرایط لري، طالبان هم ځانته شرطونه لري، لکه څنګه چې کرزی صاحب وایي د قطر دفتر منو، خو شرط دا دی هغه طالبان چې دلته کار کوي دا باید د امارت اسلامي صلاحیت او خط ولري، دا ولري. دویم دا خبره یادی چې دوی باید پرته د مذاکراتو نه نور فعالیتونه هلته ونه کړي. دریمه خبره دا کوي چې دا هیڅ افغاني ازبونو سره تنظیمونو سره دوی باید په تماس کې نه اوسي، او برعکس هغوی وایي چې موږ هر چا سره خبرې کوو خو د کرزی صاحب سره نه کوو.
نو بیا که شرایط دغه ډول دي، د بیلابیلو خواوو څخه د برتانیا صدر اعظم کامیرون په دغو خبرو کې وویل چې تر واسه واسه به کوشش وکړي چې په دغه ټاکل شوي وخت کې شپږ میاشتې چې موږ مخکې یادې کړې، دوی د پاکستان چارواکي نړیوالې ټولنې ته اشاره کړه، افغان خواوې دغه ډاډ به د ترکم خواسته ترلاسه کړي دي چې دی دلته خو طالبانو هم خبردار چې ولسمشر کرزی سره خبرې نه کوي، د امریکا سره کوي. د طالبانو ځینې نور شرطونه به هم وي، د حکومت به هم ځینې شرطونه وي، د نړیوالې ټولنې به هم ځینې شرطونه وي. نو کامیرون بیا دغونه ډاډ ته کوم خواسته ترلاسه کړي؟
متاسفانه په ډېر تاسف باید درته ووایم چې د افغانستان دولت په امنیتي ډګر کې ځینې کریډیټونه پاکستان ته مخکې د مخکې نه ورکړي دي، او هغه شین چراغ دی چې پاکستان او برېټانیا په دې عقیده دي چې آینده کې به د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت دستګاه سره دوی همکاري کوي. دغه مسله پاکستان د خدای نه غوښته چې د افغانستان د ملا شمزه یوارې لاسته راولي. بیا چې په ار کې که طالب ناستي، که کرزی صاحب ناستي، که هر څوک ناستي، هغوی ته تفاوت نه لري. نو زه فکر کوم چې کرزی صاحب مخکې د مخکې نه یو سلسله تفاهمات پاکستان سره کړي دي، په هغه بنسټ باندې برتانویان داسې خبره کوي چې سره نږدې شوي دي. راځئ موږ هم یو تضمین پکې ورکړو چې دا لانجه حل شي، او موږ په 2014 کال کې د ځینې صحیح او سلامت او په مسؤلیت سره اوسو.
جسب یو بل پښتون لاندې ستاسو کوم بیا نو زموږ ملمنو ته د قطر خبرې چې د امریکا په مشرۍ باندې شروع شوی دي، او د لو وخت څخه ډیر وخت څخه کیږي چې حکومت یې ور مخالفت وکړي، اوس بیرته سره راضي دي. په ځینو رپورټونو کې موږ داسې درلودل چې پاکستان د افغانستان سولې شورا چې پلاوي پاکستان ته تللی وو، هلته ځینې داسې اندېښنې وي د کارپوهانو سره، د ځینو خلکو سره، د حکومت اپوزیسیون ګوندونو سره داسې اندېښنې وي چې ګواکې پاکستان غواړي د قطر بهیر زیانمن کړي، او دا خبرې له هغې لارې اوس چې پاکستان غواړي. دلته هماغه هدف تعقیبېږي او کنه هغه هدف
د سپتمبر د 11 نیټې نه مخکې پاکستان د هندوستان سره موازی روانو. په دې 11 کلونو کې پاکستان د هندوستان په تناسب ټول شایان په سیمه کې او په نړیواله سطح د لاسه ورکړ. یوازینی شی ټینګ ونیو چې په افغانستان کې به دا کریډیټ او راتلونکي د افغانستان به د دوی د لارې کنټرولېږي. دا ډېره ګرانه خبره ده. همدغه لاسه راوړنه دی چې خپل ملت ته ووایي چې هغه د هندوستان نفوس کمیږي، داسې یو دولت راځي، امنیتي ارګانونه موږ سره روابط لري. پاکستان په خپلو ګټو باندې فکر کوي، چې متاسفانه موږ افغانان د پاکستان په دغې نیت باندې دقیق نه پوهېږو. که پوهېږو بیا په عمل کې ورته تیاری نه نیسو.
ډېره مننه عاصم صاحب محترم. تاسو ته راځم، تاسو څه فکر کوئ، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې هغه څه چې په افغانستان کې اوسمهال لازمي دي، یا د سولې بهیر دی، یا د په افغانستان کې سولې راتلل دي، افغانستان کې نور مسایل حل کېدل دي چې د پاکستان سره جنجالونه لري، پاکستان په لاسوهم دلته تورن دي، افغان حکومت به وتوانی چې هغه هدف ترلاسه کړي په دې غونډه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تاسو نه استاذ همکارانو نه او دغه دوستان چې سره ناستې دي مېز کې، ټولو ته سلام احترام تقدیمو.
مننه علیکم.
په دې ارتباط باید عرض وکړم چې دا کوم تلاش چې شروع شوی ده، دا اول ځل نه دی. له ډېر وخت راهیسې، کلونو کلونو راهیسې، دغه تلاش زموږ د دولت د خوا او همداسې د بین المللي نړیوال ټولنې په همکارۍ دغه تلاشونه جاری دي، خو متاسفانه هغه لازم نتایج تر اوسه پورې ترلاسه شوی نه دي. با وجود د دې زموږ سیاسي مشرتابه هم کله ناکله مخکې نه د مخکې ځینې قیود او شرایط وضع کوي د مذاکراتو د پیلېدو په اړه. مثلا وایي چې یوازې او یوازې حکومت سره خبره وشي، یوازې سولې عالي شورا له خوا خبره باید وشي، او همدسه په قطر کې چې کله تلاشونه باید دغه محور نه شروع شي الته باید دغه سی وشو هغه سی وشو د طالب نمایندگان په ارتباط د اظهار نظر کوي. حال دا چې هغه افغانستان حکومت پورې او افغانستان مشرتابه پورې مربوط نه دی. د طالبان د خوانه هر څوک چې راضي راضي دي نو دا د هغه کار دی.
مسله کې دغه شرایط خند دي د سولې د خبرو ته
یقینا د نورو استونزو ترڅنګ دغه سی مسائل مطرح کولم هغه استونزې زیاتۍ کمی نه د مخالفین او لخوا د حکومت سره اصل تفاهم او مذاکره منل دي. تر اوسه پورې هغه دا منلی نه دي. کله چې هغه و منی تر اوسه پورې هغه یو جانبه خپل ځنی سخت دریز شرایط ویل دي.
تاسو فکر نه کوئ چې د لندن اسلام آباد او کابل په دا غونډه کې چې وسول تر دې غونډه تر پریکړه ورسته چې کمی ژمنې سوي دي تاسو باور نه لرئ چې بیا به هم طالبان له افغان حکومت سره سولې تکشنه په افغانستان کې وسول راست؟
دا یو تلاش دی دا چې نتایج دې به سوي اسباب او ظروف چندان برابر نه دی.
نو کدا سوي چې د دې غونډې نتایج ته بیا هم وګورو ځکه د لندن اسلام آباد او کابل د وینور غونډې هم مخکې سوي دي د پخوانی غونډو او د اوسنۍ دې غونډې توپیر په څه کې دي چې موږ نتیجو ته بیا هم کړن ځکه پخوانی غونډه کې خو د ریپورتونو لمخې نتیجه دغه ناس نو ور کړې یعنی پاکستان خپل ژمنې نه د افغانستان سره مل کړې نو اوس بیا په کوم امید ورته کښینو
په ځنې عمومیت باندې د توقع په حد کې ځنې مسائل په هغه رسمي اعلامیه کې درج شوې ده او خبر شوې ده. امیدوارو چې دغه تلاشونه حداقل دومره نتیجه ولري او پایله چې پاکستان آماده کې چې پخوانی موضعګیری او موقف چې د سولې په ارتباط افغانستان کې درلودل او غیر مستقیم د جنگ نه حمایت کاوه ان تر اوسه پورې چې طرفین یو طرف مسلم مخالف دلې دی بل افغان حکومت او نور افغانان د دوی په منځ کې تر اوسه پورې کوم خبره نتیجه بخش او مشخص خبره شروع شوې نه دي. حال دا چې دا په کوم شرایطو دغه مسله تر لاسه کیږي دا دروازه چې بند ده دا دروازه په کوم شرایطو خلاصېږي مونږ او تاسو هغه پورې ډیر فاصله لرو. کله چې دروازه خلاص شو بیا چې کوټې ته داخل شو په اصل موضوعاتو باندې بحث وکړو کوم چې په دې اعلامیه کې درې الخیز اعلامیه کې اشاره شوې ده چې شپږ میاشتې بعد کې دغه دروازه خلاص شي تشویش زمونږ داده چې دغه مسله دغه سنوي لکه تیر وعده چې پاکستان کړی وو متاسفانه تر اوسه پورې مونږ کوم نتیجه ترلاسه کړی نه دي.
ملي اعتراف تیار دی چمتو دی په دغه غونډه کې شوس مثلا تاسو ته اندیشنه لري او تاسو چې پاکستان بیا پر شان نه افغانستان بیا هم خپل جنگ سره لاسو کوي روان پرې نه دي تاسو هم دې ته لیواله چې افغانستان کې سول راسي د دې غونډې پریکړه کرشته هم عملي سي تاسو چمتو یاست سره تاسو هم سره همکاري کوي
دغه دروازه تر اوسه پورې بند ساتل شوې ده سولې لپاره او سولې آغاز لپاره او شروع لپاره که دغه خلاص شي مونږ استقاله وو خبره بل رقم زنه د پردې تر شا زنه سازوسینو پورې دغه تلاش منتج شي دغه سپایله ولري طبعا افغانان شاید منل ورته ګران یو دا به ونه منی.
ډیره مننه مولوی صاحب محترم. طالبانو تر اوسه پر د افغان حکومت سره خبرو ته زړه نه دی شکړی او اوس په دې غونډه کې د درو سر هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د سولې لپاره به په شپږ میاشتو کې یو میکانیزم جوړوي چې د افغانستان د سولې ته څنګه رسیدلی شي. تاسو څه فکر کوئ امکان لري په شپږ میاشتو کې چې یو خوا طالبانو تر اوسه پورې منلی نه ده چې د افغان حکومت سره سولې خبرې کوي تاسو څه فکر کوئ د سولې عالي شورا څه فکر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو همکارانو ته او اوریدونکو ته د میز ملګرو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه.
وعلیکم السلام.
په لومړي وار کې دعا کوم چې خدای تعالی دې موږ ته اتفاق راکړي. الله تعالی دې افغانانو ته اتفاق ورکړي او خدای تعالی دې له دې مشکلاتو نه وباسي. هر ناسته هر غونډه خپل ځان ته تاثیر لري او امیدواري لري. بیا خصوصا تر نورو غونډو نه دا جلسه مهمه ځکه ده چې په دې کې ډېر مهم عناصر یو ځای شوي دي چې برتانیا او پاکستان دي او دوی په د افغانستان په صلح کې او د افغانستان په کشاله کې پراخ خلاص لري. دوی چې دې ته آماده شوي دي یا هغه شرایط چې اوس راغلي دي او دوی دغو شرایطو نه تکلیف شوي دي لکه پاکستان کې مشکلات جنگ دي ته د سړي امید پیدا شي چې کېدلی شي دا به تاثیر ولري او که چیرې بعضې مسایل ته سړی متوجه شي دا د ما خپل فکر دی د ما خپل نظر دا ده د ما په ګمان باندې د رئیس جمهور خبرې تجاهل عارفانه و او یا سوالیه وه سوال یې وکړئ په برطانیې باندې یا په ناتو باندې چې دلته راغلي څنګه او ځی څنګه یعنی مشکل خو نه ده حل سوی کدی مشکل دی پاره راغلی او کدی مشکل دی پاره نه وی راغلی نو بیا څه کول احتیاط واقعیت ته په افغانستان کې ټول مشکلات ناتو پیښ کړل او طالبان هم دی پاکستان غیږه ته واچو د خلکو کورونو ته ورغلل رئیس جمهور دا یو سوال وو او یا یا وی اشاره و چی کویت سی واس باقی چی راشکا غاری. نو دیدی لاند دی ما تخکاری گی چی برطانیه دی پاکستان پر شمول یا مهم چی غشتی دی چی رئیس جمهوری پکار کرده ده. او بل خبره داده برطانیا او پاکستان دوی دواره ملگریو مویلی زموایم چی دوی دیر مهم اهداف لری. او دی اغو مهم و اهداف خاطر بندی دوی کوشش کهی چه دا حالات و رس پر رز هم دا سیولان دی بوزی ترسو پوری دی موگا حکومت پا دی بندی قانی که
تاسوال چی بولست مشر کرزی پر ناتو جواکونو بندی که یه وی خواد سخی انتقاد که وی یا مثلا دا خبره وک دا اشاره ورتا وکرل او دا افغانستان دا جنگ جنجالو موضوع دل تاجی سابون دا دی ناستی او دا ملی اطلاف خارق هم ناستی تر دیر پر چی موش پر پوتونو که لرو دیر انتقاد پر پاکستان کش دا افغانستان ورتا تر دیر پر دیل من وی ولست مشر کرزی پا کم دار بیابی برتنن د برتانیا سره مثلا د خبره کوي چې مثلا افغانستان کې به د سول راول برتانیا او پاکستان دا ډډ د ترکمه کوي
بل چاره نسته مو خو د دوی پلومه کې لویدل یو لدر سکال 15 در سکال رئیس حتی چې پاکستان جوړ شوی لغې ورځي تر دا وسه پورې لمک سره په دښمنی کې دي
نو چې دا څه ده نو چې دا څه ده چې ولسمشر پر نور نړیوال انتقاد کوي نو
اس کوم همدام مطلب ده ولسمشر کوشش وکړي چې پاکستان د نرمی لارې نه دی قانی که چه تو دی ما وروره دی ما نو تا تو ضرر نده
در زاری خو کلو نکلو نسیوی دی مولی سب نووست به در زاری چه نتیجه واکی
ولی وست یا مسئله پی خصوی دی خبال دی پاکستان پا هوایی دگر بندی حمله کیگی دی پاکستان پا پاوج بندی حمله کیگی پی چونو یا حمله کیگی رئیس جمهور رو توایی چه وست خود جنگ در اغای دی تا پا گریوان درنه نوست وست خو خدای تو گوره وست دتی نور غاره کیگ دی صلح تا دی ما پا صلح که دی تا صلح مستا دی ما پا قراری که دی تا قراری مستا او برطانویان به این پدی باندې قانی کړی وی که چیری په دغه استراتیجیک تړون کې هغه څه تضمین سي چې پاکستان ترنه هراس لري نو ممکن ده چې پښپاګو میاستو کیند لاله زر د زمينه د برابر سي چې مفاهمه شروع د قطر په دغه کې په نورو کې د امکانات
تاسو هدف ته دي چې پاکستان د خپل لمنې څخه د اور وجول لپاره ممکن د افغانستان سره همکاري وکړي
چرن دي بل چرن سترموګ نه پد کې زیات اور بل ده ترموګ نه دي دوه حکومت ډیر بی اعتماد شوی
فکر کوي چې پښپښ میاشت کې کدي د سولی لپاره د افغانستان سره همکاري کوي او افغان حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې طالبان ځان آزاد کړي دوی داس کسان آزاد کړي چې تر اوسه پر تاسو خبر نه است د سولې شورا تر اوسه خبر نه ده چې دا څوک آزاد شوی د زندانونو څخه دوی د ملا برادر غوندې مهم کسان چې افغان حکومت یا نړیواله ټولنه د سولې لپاره مهم بولي دا نه آزاد شوی فکر کوي چې پاکستان به د ټول همکاري ته غاړه کېږدي
زه دا نه وایم زه وایم چې دا خلاص شوی دي کنه یو چې خلاص شوی دي هغه موږ تر راغلي دي چې موږ دغه تاثیر ووینو او کنه دی راغلی کاغه کورو باندې کیناسته دا هغه وخت د سوال کیږي چې هغه خو یا وری ووینو چې راسي نو موږ سره یو ځای شي چې هغه د صلح لپاره څومره موثر تمامي
انت څه افغانستان پر اتل الله هم شکمن یاست تر څو پر خلک ورشته ما ذات سیوي که بنوي ذات سیوي
لیدلی نه وی راغلی نه وینو شکمن بوبل نه یو او د دنیا والو هغه څه چې دا یو له سکال کې دلته وکړل څه پلاس رانه غل نو شپږ میاشتې نه چې دوی صادقانه قدم واخلي څلور میاشتې کې بل د صلح لار خلاص شي مذاکرات به شروع شي در ټول څه بوسي
افغانستان دا ډاټ څنګه تر لاسه کړي پاکستان کا حاضر شي پاکستان ټول مرجمه کړي تاسو اشاره وکړه
دغه څه ده اوس به بیا دغه تعهدات ته چې دا سوي دي یو هغه څه دي چې تنها په تنها باندې رئیس جمهور دی زرداری سره خبری کړي تنها په تنها باندې له کامرون سره خبری سوي دي هغه خو لا تر اوسه دغه جزئیات نه دي نشستی مطبوعاتو ته نه دي راوتلي دای نه درغلی موږ تاسو ته نه دي ویلي کېدلی شي د دې شاته ډېرې مهمې ځوانې سوي وي مهمې خبرې سوي لکه رئیس جمهور چې امریکې ته لاړ سي بس راغی ډېر خوشحاله و په نسبت د ټولو وارو دارې وار ډېر خوشحاله و چې ډېره لاسته راوړنه یې
درلوده
لاسترولنه
ولې طالبان او د امریکا سره د امنیتی تړون چې افغانستان او امریکا ترمنځ به د تړون کیږي طالبان سره مخالف دي لدې سره سره که دغه تړون چې شپږ میاشتې پر رسول لپاره میکانیزم جوړ شي رښتیا په افغانستان کې سولې راځي فکر کوي چې طالبان په افغانستان کې سولې ته غاړه کشي د مخالفت سره شي دی
زبر دو ټکو نور ته ول اشاره
وکړه
چې دا ګران اوریدونکو ته دا واضح کو یو خبره خدا ده د پاکستان په صداقت او د پاکستان په روغ نیته باندې وای زه د سی ویم تراغی چې دلته کارځي سه په خپل خپل و نه دري یو سالم حکومتداری رامنځته نکی او د ملت ملاتړ و نه لري کدی هر څومره چیغي و وي هر څومره پیشنهادونه وکي پاکستان حاضر نه دی چې د سر په صداقت ګام واخلي دویمه مسله چې کارځي سه بمدا وای چې نړیواله ټولنه دلته
په غلطۍ سره راغلی ده اوس وزي. زه داسې وایم چې وا کرزی صاحب، ته په کوټه کې، ته د کوټې نه ارزګان ته چا راوست؟ تا خو یې زپ نه درلود. د ارزګان نه قندار ته چا راوستې؟ د قندار نه په هلیکوپتر کې په ارګ کې چا کینولې؟ په بن کې په دوه رایو باندې ته چا رئیس جمهور کړي؟ همدغه نړیواله ټولنه وه چې ټول د حقوق بشر، د ډیموکراسۍ، د انسانیت معیارونه یې تر خپو لاندې کړه، ته یې دیزي ته ورسوه. اوس داسې فکر وکړه چې ته د یو ملک په راس کې د 11 کاله پاتې شوی، راځه دا مسله جنجال حل، جنجال مه زیاتوه. نو دلته خبره دا ده چې طالبان دلته په واک کې وو، امریکا راغله، طالبان یې لرې کړه، کرزی صاحب دلته نه وو. دا جنجال د امریکا او د طالبانو سره پاتې شو.
یو خبره دا چې دلته کوم دلته چې مخکې مولوي صاحب اشاره وکړل، نړیوال ځواکونه خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سم راغلي دي او د هغو په اجازه باندې راغلي دي.
نړیواله ټولنه دې چې ملامتوي، خو همدا نړیواله ټولنه وه چې کرزی صاحب په دوه رایو په بن کې دلته ولسمشر وټاکه. دا خو مسناد دي. دویمه خبره هغه زه دا کوم چې مشکل اصلي د طالبانو، امریکایانو، د طالبانو، د برتانیویانو ترمنځ. کچیرته امریکا وغواړي چې طالبان د پاکستان نه بیل کړي، کچیرته برتانیا وغواړي چې هغه برخورد چې دوی طالبانو سره کړی، طالبان هم افغانان دي، د دې په ځای چې موږ پاکستان ته وزرو زارۍ کوو چې طالبان موږ سره کینوه. ګور هلته کرزی صاحب وایي چې په زرهاو طالبانو موږ سره تماس نیولی چې موږ مذاکراتو ته حاضر یو. وخت چې په زرهاو طالبان تا سره مذاکراتو ته حاضري، ته څه مجبوریت لري چې زرداری ته یا اشفاق کیانی ته ته وایي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې موږ سره په یو میز کینی؟ خو متاسف نه، کرزی صاحب هم لکه مخکې چې اشاره ورته وشوې، کرزی صاحب دیارلس میاشتې پاتې دي، دا وضع به همدغسې دوام وکړي زه فکر کوم. او که کرزی صاحب واقعا د سولې مسله غواړي، ډېره ساده خبره ده، دی باید نړیوالې ټولنې سره په دې باندې کار وکړي چې دوی هر څومره زر نړیواله ټولنه او طالبان سره خپل مشکل حل کړي. وخت چې دا حلېږي، دویم قدم کې یو بین الافغاني مذاکراتو ته چې ټول اړوند اړخونه د افغانستان پکې ګډون وکړي، بیا بعد هغې نه که انتخاباتو ته ځو، موقت ادارې ته ځو، دلته به سوله راځي. د دې په ځای چې موږ پاکستان ته هره ورځ زارۍ کوو، دا سوله په زارۍ نه راځي. دا پاکستان په موږ هیڅ وخت جهاد کې طرح هم ونه کړ، د جنیف مذاکراتو کې طرح هم ونه کړ. نو اوس پاکستان په کم منطق سره غواړي چې دلته په موږ ځان هم تباه کړ، بدنام هم شو، د 11 کاله نړیوال کومکونه هم په پاکستان قطع شو، پاکستان خپله مرج مرج سره ځان په افغانستان مخ کړ، اوس څنګه ټول پریدی او دوباره دلته غواړي چې سوله راشي؟ زه په دې باندې مطمئن نه یم.
ډېره مننه اسیم صاحب. د قطر دفتر چې په برتانیا کې هم پر دې خبرې سوي دي، ټینګار سوي دي چې د قطر دفتر باید طالبان لپاره خلاص شي، څه فکر کوي دغه دفتر به رښتیا هم ژر خلاص شي او خنډونه څه دي په مخ کې؟ مخکې موږ داسې ځینې اندېښنې درلودې، د ځینو رپورټونو له مخې چې پاکستان نه غواړي د قطر دفتر، یا دا خبرې چې د امریکا په مشرۍ پیل شوي دي، دا خبرو څخه به ملاتړ وکړي مخته بوځي؟
یقینا پخوا هم داسې تقابل موجود و، کله چې امریکا دغه پروسه او پروګرام شروع کړ چې د قطر پر محور خبراتر شروع کی طالبانو سره، دسې ویل کېدل او دسې تحلیل او تبصره تر اوسه پورې موجود دي چې زمونږ جمهور رئیس کرزی صاحب او پاکستان حکومت دوی غوښتل چې د سعودي عربستان په ملګرتیا او ترکیه یو بل محور ایجاد کړي، او په یو مرحله کې دغسې یو تقابل رامنځته شو. کله چې امریکا راټینګ شو چې افغان حکومت د قطر د دفتر د خلاصېدو په ارتباط پوره همکاري وکړي، زمونږ حکومت عکس العمل وښود، خپل سفیر را وغوښت قطر نه چې موږ په جریان کې نه دغه سیاو کار شروع کیږي.
اوس خندونه څه دي؟
اوس بل اخره پر صورت دغه دفتر کې خلاص شي، چې زه باور لرم خامخا به خلاصېږي، او تر اوسه پورې
یعنی خندونه لمنځه تللي دي،
ځنه خندونه چې تر اوسه پورې موجود و اول رښوې ده، او تر اوسه پورې ځنه مقدماتي مجلسونه هم شوې ده، مخصوصا طالبان امریکایانو ترمنځ، ځنه نور جهتونو ترمنځ دغه مذاکرات چې شروع کیږي، مسله دا ده چې زمونږ حکومت مخکې نه د مخکې کوم یو طرفه تلاشونه چې دوی شروع کړي وو د سولې په ارتباط، ځینې امتیازات او پیشنهادات یو طرفه شکل دوی وړاندې کړي طالبانو ته، ځینې امتیازات چې په کار وو چې دوی خپل لاس کې ساتلی وي. کله چې دغه مذاکرات واقعا شروع شوی وی، بیا د میز په سر مذاکراتو د پیل نه بعد باید طالبانو سره د تبادلې او د امتیازاتو په حد کې باید هغه وخت مطرح کړی وي. ځینې امتیازات مخکې نه د مخکې اعلان کړه، د هغوی بندیان چې باید خلاص شي، د تور لیست نه ویستل شي، دغه سي نور مسائل دا دغه پیشنهادات وو چې زموږ د حکومت د خوانه د وخت نه مخکې ولاندې شو زو دا تیر وسته
دغه څه باید سی وای چې دغه مسائل وړاندې نسو چې مثلا د تور لیست خبر تاسو یاد کړ زندانانو خبر دا د سولې سره کومه کنه کې د سولې بهر سره ځان ورته ورسوي
تر اوسه پورې موږ او تاسو ګورو چې طالب خپل ځای ناشته جنگ ته مغه سي ادامه ورکوي لکه چې په خو ورکولو دا چې حکومت دغه مسائل ځان سره ساتلې وای
ډیر مننه ژوندې وسې وخت نو د بحث کم دی مولوی صاحب تاسو تر زم چرشته هم په افغانستان کې سول راسي او د سولې خبري عملی سي د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل سي کوم چې به په پام کې ونیول سي چې هم په افغانستان کې سول راسي هم نور جنجال نو سره ختم سي
خو پښتنه ده خو سوال ده له ابتدا تر اوس پرې ډېر فرق راغلی دا اول فرق دا ده چې یو ورځ د طالب تعریف د څه کې ده طالب څوک ده طالب هغه څوک ده چې مور نه لري پلار نه لري ټاټو به نه لري نو دا څوک ده تروریست دا به دغه رسنیو نه به ما اورید په غوږو به مې اورید هغه وخت دا صحوه وه چې وسوله اوس چې په رسنیو کې یا بعضې دوستان خبرې کوي غلطې خبرو نه لاس واخلي د صلحې فضا رامنځته کړي طالب د دې خاورې ده د دې وطن سړی ده دا حکومت خبره کوي اپوزیسیون دې خبره کوي طالبانو له تور لیست نه وتل یو سل او بیس نفر یې له تور لیسته وویسته ډېره ګټه یې وکړله تر پرونه پورې طالب له غار راوتلی نه سوی اوس طالب جاپان کې کېټو کې کینی فرانسه کې کینی بون کې کینی قطر ته راځي قطر ته راله دوی چې لغه کوټې راو نه باسي له چا سره وغږیږي تفرق تنفر خلکو خبر کړی د دې مخه ونیسي قطر دفتر خلاصېدو والا ده د دې شکل نسته رئیس جمهور د امریکا او د موږ رئیس جمهور توافق وکړ په قطر باندې د قطر په دفتر باندې خو په غو باندې و اندازه شک وو اوس هغه شکل مخ نه لري ځکه پاکستان هم په باندې موافقه وکړله برتانیې مور باندې موافقه وکړله نو دفتر خو به سی خلاص وو به ګورو چې اوس بیا طالبان څنګه راځي په کومو شرایطو باندې راځي دروازه د مذاکره څنګه خلاصيږي دا به د ګروستي خبرې
ډیره مننه د خپل درنو ملمنو مولوي صاحب قلم الدین اجي صاحب سید داوود او محمد اسلم صاحب ساسټول څخه مننه سره د دیونی باسم عبد التپای ته ورسیدي د خدای په امان تر
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وپاڼه کې azadiradio.com